شنبه د لړم چلر وشتمه د نومبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شپې پیل شو. د خبرونې د ماښام تر وبجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.5 اوریدلی شي، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، وړاندې کابل ته د پاکستان د سر ریاسم د سفر په اړه اوریدلی شي چې پر افغان سوله بل افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. په لسګونو نړیوالو خبریالانو د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې، او د هند او پاکستان ترمنځ د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. زلمی خلیلزاد او لوړپوړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. ښاغلی خلیلزاد ترکیې ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅولی شي. په لسګونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه غندلې ده، او ویلي دي چې هغه په جنګ ځپلي هلمند کې ډېر مؤثره خبریالي کوله. د وال سټریټ جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایی د همکاري پوروړی یم. فوټو ژورنالیست اندرو کلټی لیکلي چې د الیاس دایی له همکاري پرته به له هلمنده د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه وو. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکی اشلی جاکسن ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور او تکړه خبریالو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار دا راته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله څېره وګورم. هغه نرسانې پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیچ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
د نیویارک ټایمز خبریال مجیب مشال په خپل ټویټر لیکلی چې الیاس تایی د هلمند او افغانستان یو تود او پرشور شخو. الیاس تایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د پنځشنبه په ورځ په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. بل لور ته د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماري اریکسن سورید د الیاس تایی وژنه یوه تراژیدي یاده کړې ده. داخله صورت په حواله د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر راغلی چې په خپلواک او آزاد رسنیو خبريالانو باندې بریجونه غندي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لاندې شنې سره ملتیا شودلې. ګوتیرش د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیر بیا په غوسیمو کې چې جګړه روانه دي د خبريالانو وښنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. شغلی ګوتیرش ویلی چې د دغه سي جرمونو عاملینو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅه وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د بشري حقونو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ بشل شوې ده، او دواړه د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکی وای چې دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووژل. پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان او یو سرتیری وژل شوي دي. همداراز په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر څلوېښت ډېر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې یې پرون د خبریالانو د خبرو پر مهال وویل چې شاید دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن پرې ټاکنو کې بریالی بللی دی. آریزونا، میشیګان او پنسلوانیا د جمهوري غوښتونکو حقوقي دعوه چې رایې د بیا وشمیرل شي رد کړې ده. او روسي خبر ده چې د دیوالی 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنګین نه وي. د نوې ډیلی اوسیدونکي ویشالی وایي
نو سوکواله خپل ماشومان له کوره بهر ولېجو. موږ بازار او لګاڼي ګونی ډکو ځایونو ته لته ګډه ډکو. لمړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخستو په سیر راوتلی یم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې 3,500,000 تنه په کورونا ویروس ډیر اخته شوي دي. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مچل اوري.
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلی رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي.
په روانه خپرونه کې به واوري چې له دغه پلاوي وروسته د پاکستان صدر اعظم هم روانه اونۍ کابل ته روان دی او پر افغان سوله له افغان چارواکو سره خبرې کوي. دا ساجی راډیو پر روانه خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې وي. په هلمند کې دا ساجی راډیو خبريال الیاس تای د افغان همکارانو ترڅنګ د هغه نړیوال همکاران هم د کار فوق العاده ځانګړی بولی او الیاس تای یو نه تکرارېدونکی خبريال ګڼي. په دې اړه به هم پر روانه خبرونه کې واوري. او په دې خبرونه کې د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو د جګړې په اړه هم اوریدل شي. د خبرونه پروسیو کې د شمن رنگونه پروګرام درو. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو ویلي دي چې عمران خان بل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاروي په اړه خبرې وکړي. صفی الله سنکزای راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبري الته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلی و او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلی رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به ښاغلی عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلی داود زی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلي داوودزی په اړه وویل.
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میستر راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ورباندې پریکړه کړې او صلاته پرې رسیدلی یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانچاري شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپریږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او رستربلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کیږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی، خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو تیرور ته ملا تړلی او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تای د افغان همکارانو ترڅنګ د هغه نړیوال همکاران هم د د کار فوق العاده ځانګړی بولی او الیاس تای یو نه تکرارېدونکی خبریال ګڼي. الیاس تای د پنځشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د په موټر پوري د وصل شوی بم په چاودنه کې وشل شو. ملالی بشیر د دل بهرنیو همکارانو سره په دې راپور کې خبرې کړې دي.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي اشلی جکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس تای سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللی و. اشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس تای نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was is probably down to
the ډېر خلک پیژندل. د قابلګانو نیولې تر قومندانانو او حکومتي چارواکو پورې خلک پیژندل. د دې یو لامل د شخصیت وو چې خلکو ورته نشوي ویلې. دا د یو ډېر ښه خبریال نه خده او زه پوهیږم دا هیڅ آسانه کار نه دی. د ډېر زړور وو په ځانګړې توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډېر خراب شو.
اشلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دای له خطر سره مخامخ وو، خو د بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د اشلی په وینا د دای وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یو لوی ضایعه چې پوسی هلته څه روان دي.
The rest of us who care about
دای غوندی کسان نوی نو د هلمند کیسې به څوک کوي. د دای د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیره ژوره حس کړي ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاستی چې په کابل کې اوسي. دای د استرالیا تبعتی او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپور نور کړي او دای وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تای په مرسته کړي. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل 2014 کال راهیسې د هلمند لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایي له برکت خبره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نور نړیوالو رسنیو او خبريالانو نمونه لیکلی چې الیاس دایي ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې و. په دغه ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څیړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سٹارز اینڈ سٹرایپس او داسې نور ادارې یا د سوي چې د الیاس دایی په همکاري نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
د بشر د حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې په هلمند کې د ازادي رډو وژل شوی خبریال الیاس دی تر مرګ مخته له دې سازمان سره شغیدلی و او ورته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. په دې اړه په وړاندې د ازادي رډو پروانه خپرونه کې واوري و په چې یو 45 دقیقې دی د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي خو افغانان لا هم بایډن ته هیله لري. د لیکنې لیکوال توماس ګیبنس وایي په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان جګړه درو ولسمشرانو جو بایډن ته په میراث پرېښوده. دا جګړه د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ په دوره کې پیل شوه، ورپسې اوباما او ترامپ ولسمشران شول. د لیکوال په باور دا د افغانستان او افغانانو لپاره سخت وختونه دي، ځکه چې بایدن هم ویلي چې له افغانستان پوځیان باسي. بایدن د سشکال په لومړیو کې په فارن افیرس خبرونه کې لیکلی وو، لکه څنګه چې مې پخوا استدلال کړی، موږ باید له افغانستان او منځني ختیځ څخه د خپلو پوځیانو لوی اکثریت وباسو او خپل ماموریت القاعده او داعش ته محدود کړو. خو افغان چارواکي فکر کوي چې بایدن به د ترامپ په پرتله په مسؤلانه ډول خپل پوځیان وباسي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم د پخوانی وزیر نرګس نهان خبرو ته اشاره کړي چې وای په دې پوهیږي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې یو سوله اتیا درجه تغییر نه راځي، خو د بایدن تر مشرۍ لاندې اداره به دا کار په ډیر مسؤلانه ډول وکړي. نیویارک ټایمز وایي په کابل او واشنگټن کې ځینې چارواکي امنیتی چارو خبر دی وای داسې ویرشته چې ولسمشر ترامپ ممکن د خپلې دورې په دې وروستیو ورځو کې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. امنیتي چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته غوښتل شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویندوی ډګروال سونی لګیت دا خبره رد کړه چې ګنې میلر واشنگټن ته بلل شوی دی. Human Rights Watch یا د بشری حقوقو د څار ډلې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلی الیاس دایی د رسنیو د غنو نور خبريالانو په شان د طالبانو لګوا شونو سره مخامخ وو. په دې لیکنه کې د دایی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي تر بیانې دوه وروسته راغلی، که څه هم طالبانو د دې لیکنې د خپرېدو تر شیبې پورې د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو دایی په خپله د بشري حقونو څارونکو ډلې ته ویلي وو چې ګڼ خبرداری ورکړل شوی وو چې د طالبانو د جګړې په اړه له راپور ورکولو لاس واخلي. خبرونه وایي چې طالبان عموما له مقناطیسي بمونو او چاودیدونکو موادو کار اخلي او ډیر ځلې ملکي افغانان قرباني کیږي چې دا جنگي جنایت دی. د بشري حقونو د څار ډلوي یوازې د کار په خاطر د الیاس دایی وژل کېده، افغان رسنیو ته دا پیغام لري چې که د طالبانو په اړه راپورونه جوړوي نو لستر خطر سره به مخامخ کیشي.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په هلمند کې د ازادي رډو وژل شوی خبریال الیاس دایی د سازمان ته ویلي وو چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان وایي چې دې برید د بیان د ازادي په ارتباط د طالبانو په نیت کې شکونه پیدا کړي دي. الیاس دایی د پنجشنبه په سهار په هلمند کې ووژل شو او د دې برید مسؤلیت چا تر دې دمنه دی منلی. اکرام الله اکرام راپور لري.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي که څه هم طالبانو په هلمند کې د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دایی د برید پاړه کوم بیان نه دی خبر کړي، خو د دې سازمان په وینا الیاس دایی د سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي او ورڅخه غوښتل شوي و چې د دې ډلې د پوځي عملیاتو پاړه د راپورونه نه ورکوي. د بشری حقوقو د څار دی نړیوال سازمان په یو خبره کړي بیان کې د دې ادارې د مرستیالي پاتریشا گاسمن لخلی وویل یوازې په دې خاطر د الیاس دایی وژل کېدو چې خپل دندې تر سره کوله د افغانستان رسنیو ته یو پیغام ورکړ چې د طالبانو په اړه راپور ورکول دوی له لوی خطر سره مخ کول شي. پر الیاس دایی د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو طالب بیان ذبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل بیان کې د دې سازمان د مرستیالي پاتریشا گاسمن لخلی د الیاس دایی وژل یو قصدي اعدام بللې او زیاته کړې ده چې د پیخي د طالبانو سره د سولې د هر ډول خبرو په پایله کې د بیان د ازادۍ په وړاندې جدي شکونه راپورته کړي دي. دا اعلامیه وړاندې وای الیاس دای له هغو لسګونو افغان ژورنالیستانو څخه دی چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا خبرداري ترلاسه کول. د بشري حقوقو دا نړیواله ډله زیاتوي چې ګڼو نورو ژورنالیستانو هم د ادارې ته ویلي چې دوی ته هم خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه د راپورونه نه ورکوي. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې هغو ژورنالیستانو چې الیاس دایی پیژنده دې ادارې ته ویلي د دې برید څخه څو اونۍ مخکې طالبانو د دایی کور پلټلی او له هغه څخه یې د ده د فعالیتونو په اړه پوښتنې کړې وي. همدارنګه یې له ځایي خلکو هم غوښتي وو چې د دایی د چلند په اړه دې دوی ته راپور ورکړي. د بشري حقوقو د څار دا نړیواله اداره وایي د نومبر په 12مه نیټه طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې او پکې افغان رسنۍ د دښمن په تبلیغاتو تورنې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح هم ادعا کړې وه چې طالبان په خارونو کې پر رسنیو، مدني بنسټونو او نوموتو شخصیتونو د بریدونو پلان لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې سم لسیدي رسنیو ته غوښونه او پر دوی د بریدونه پای ته ورسوي او د هغو خلکو له زورونې، تهدید او سزا کولو دی هم لاس واخلي چې د طالبانو پر پالیسیو انتقاد کوي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل خبره کړې اعلامیه کې د افغان سولې لملاتړو هیوادونو په خبریالانو د حملو د غندنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې دا ډله پر رسنیو له حملو لاس واخلي او د سولې په هر ډول توافق کې د بیان ازادي وساتي. په همدې حال کې د کابل پریس کلب د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت او د رسنیو له نړیوالو ملاتړو ټولنو غوښتنه کړې چې د ښاغلي دایی له کورنۍ سره دوامداره مرستې وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې الیاس دایی د بیان د ازادۍ قرباني شوی، افغان حکومت باید په دې قضیه کې دخیلی کړی پیدا او په اړه یې معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د کابل پریس کلب د اعلامیه په اساس چې افغان حکومت د وژل شویو خبریالانو د قاتلانو په موندلو او عدالت تامینولو کې پاتې راغلی او یوازې د دغه ډول قضیو په غندلو بسنه کړې ده.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
دا سجی رډو پروانه خبرونه کې به وړاندې د ژوند رنگونه په پروګرام کې واوري.
موږ د توریج دی غوړی دی وړی دی بورا دی چای دی کولر هر بلاد کور ضرورت څه نه چي دی مشته دی مکسر
په دې اړه د ژوند رنگونه په پروګرام کې خو ست هند او پاکستان ترمنځ د نشته په ارتباط د هند او پاکستان سرحدي ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل ډز کړی دی چې د ملکانو په شمول پرې بریځونو کې دواړو خواو ته 45 کسان وشل شوی دی. دا پروان کال کې د کشمیر د لانجو په لړ کې تر ټولو خونړی یو بلل شوی دی. جزئیات ته صفی الله سنگزی پورا پور کې
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټاپیان راوړل شوی. په ټاپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز اژانس ته وویل
زمونږ شپه کسان ټپین شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روغتون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي، ډیر ځوریدلي. له دې ویر لري که دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤول ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلي یې په راکټونو ویشتلي دي. د پاکستان او هند پوله ساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولی او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پوله ساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په طالبانو او سماني کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستاني پوځیانو د هند د غبریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې په نښه کړې. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړې او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15مه کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختم کړه د پاکستان توند خبرګونی و پارو. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجه دی حد ته رسیدلې و چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
لند خبرونه زلمی خلیل زاد او لوړپړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی دی. پولیسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس ته یوه شنه خندلې ده او ویلي دی چې هغه په جنګ ځپلي هلمند کې ډېر مؤثره خبریالي کوله. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماري ایرکسن سرید د الیاس ته یوه شنه یوه تراژیدي یاده کړې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد یوې بلې غاړې ته ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شاید دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي او د دیوالي 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیلېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم، غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
داود غنم رنگ لزابل پراستبول سمسکلی که ده الیاس ده شهادت ده وحشیانو کرده. عبدالحنان لخوست ده الیاس ده پروژنه خوشیمی سرگنده کرده. به نفشه وردک لی که افغانان ده سور پارمان تباش شد. خان محمد اسلامیار لنا دلیلی که لطیرش پی رهیسی باران وریشی. قاری محمد مدنی لنورستان لواماس خیلی که زما په نظر الیاس ده لکه چې یو شخص په خپل ځان په خپل ځان اورته برابر کړی د سلیکلی دی هغه اس ام اس سم نل وصل کیږي. عبدالواحد مدقیق لکندهار لیکي له طالبانو حکومت غواړو چې د خبريال ژوند ته ارزښت ورکړي، خبريال دی چې له هر څه مو خبروي. قاری سیف الاسلام د هلمند ولایت نه لیکي د الیاس تایپ وژ